ګرانو دونکو د مشال اړیو په بده خبرونه کې زه ستاسو قربا ګل ایاز دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دي په خبرونه کې د کابلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم د روانې غړې برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو ته امکان برابر کړي د په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا شپږمې غونډې نن دویم ورځ ده او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال رادیو آزادۍ څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښۍ سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی د زیاته کړه روخان خبره ده چې د سولې د خبرو د پیل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي او د خواشینۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دویم پړاو خبرې وځنډېدي خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو سرتاج عزیز همدار ازویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاریو ته چمتو دی له دې وړاندې د ریکا پنځه غونډې په کابل نوی ډیلی اسلام آباد استنبول او دوشنبه کې شوې وې د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې کړې نوموړي ویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی و او تر اپریل میاشت پورې یې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده دیده هر میز لیتری سی دی په دې ورځ باندې به موږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو نو اوس طرف دې په نډو لا ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورګاشتي
خو په صوبا کې د تعلیم پر وخت لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنی په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی د تیلو صوبایي کمپنی مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي نوموړي هم دا را زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه‌کاری کول ته حسول دي نو موړ ویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوه کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي په کابل کې د UNHCR وای نادر فرهاد مشال اړیو ته ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغانانو کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری له مرستندوی هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوزي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړی چې دغه سان فوزي عملیات بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې فوزي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره د هر قسمه مرسته، که هغه فوزي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي، که وسلې یا فنډونه ورکول وي، دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویب پاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلیب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویران خپاره کړي دي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماټیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له خوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټي جوړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ د مشال راډیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان د قومي سلمیه سلاکار سرتاج عزیز و هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي.
Then we can facilitate them, but if they want some other option, then we can discuss
that. دا پاکستان لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟
دا موږ یو نیک فالګن یو، دواړه خواوې ته او دواړه وجهونه چې دي، دواړه خواته د افغانستان او د پاکستان سړي پولیسونه تباه او بربادېږي.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کوي، خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
کوم آلریډي سکولونه دي کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمري لیول باندې، او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي.
ونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
سیکنڈ پوزیشن چرال ہے بی ایس سی کے نو اگے ما تا یو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو اگے در نا آفر وشو تے تاس از منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا بڑاو کئی
پاک پروان کی نور رپورٹونا شننی او تبصری ہم لرو لمشال لڑی سرس. درنو اوردونکو، تاسو د مشال لړیو خبرونې ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال لړیو له آزادې څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل، اسلام آباد به د دواړو خواو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. د همدار زیاته کړه چې کابل ته د سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کبله د رامنځته شو اندېښنو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوی و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې کړې. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړې او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د دې سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
امه تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کولو درنو اوریدونکو تازه خبر نه تاسو خبر کو چې په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاری او د ټولنې یا ریکا شپږم غونډه شروع شوه. دا د محل موږ د مایدګان ته موجود دي چې څنګه سفر مخته کیږي. تاسو په سمدستي ډول د غونډې له حال نه خبرو څنګه تاسو وا هم بریدل چې د پاکستان حکومت وايي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی وو، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې ځنډېدلې دي. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع می افغان کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړي او په سر کې می ترې پوښتلي چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو وړاندیز ته څنګه ګوري. نو موړې په جواب کې وایي
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندیز وایي دا موږ یو نیک فالګن یو او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نور ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني او دغه پیروالي ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسو دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزیر خبره ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې. اقتصاد په حق باندې دا د منطقې لپاره د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د ټولو ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې وکولای شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې په یوه تعهد سره خلاصېږي او دوی وکولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري. دا ډېره په ګټه باندې ده او مجبوره یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس امضا شي. دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امان صاحب کو ګورو د سیمه حالاتو تنو د افغانستان چې کوم گاونډي هیوادونه دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چې کوم اړیکې دي هغه پیچلی دي نو آیا تاسو څه ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازۍ لارې بحال هوار شي او کنه؟
کله دغه قراردادونه کېږي دغه شغلونه کېږي دغه اقتصادي تړاوونه وشي د لارې بندوالې خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګانې چې دی بے مفہوم بے اعتمادګانې مابین ته راغلي دي هغه هم نه پکېږي هغه هم نه پکېږي لپاره دې چې دلته د هر ملک د یو شخصي تعدد نیولې یو ملک پورې هم دغه د ګمرکي کسټمونو اخیستلو په اعتماد پری دغه فضا د اعتماد او دغه د تجارانو راتګ او دغه اقتصادي کنټرکونه چې کېږي او یو د بل سره اموال او اجناس تبادله کېږي د خپل یو مینه یو محبت مابین ته راځي.
افغان کارپو جنرال امر الله امان وو چې مشال رادیو سره د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکاري د ټولنې یا ریکا د شپږمې غونډې په اړه مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
مشال اړیته تاسو غوګې درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو په غرض د رحمان میاشتې له اتمې نیټې څخه د یوې هفتې د داخلي مهم شروع کوي. خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابر کړي او دا په ترجیحي بنیادونو حل کړي. لا په خبره د مشال اړیو خبریال زران یوسفزی نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړی شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتری سی دی په دې ورځ باندې مو مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 700,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او په هغه کې سپاسا 500,000 ماشومان مونږ په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1.5 لک ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شتز د کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
پرسنټ سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته 15% سکولونو نسی ځو باندې ریوالس نشته چې موږ د 800,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي د سکولونو کې څوک هم الریډي سکولونه نشته نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده ډیره خبره ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې چې کوم میسنګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخ کال 10 ارب روپے فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې به ضرورت پې کمره نشته کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې هغه مومه سنی راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ بو کلونه پکې لګي ځل دی هغه بو پکې لګي ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو بوند ریوال دی چرتا گروپ لیٹ مزدی لیٹنز دی سزانو کمی دی اگر کی ہم منگا پیکا لی د فائنانس ډیپارټمنټ مونږ ته 2000 پوسټونه نوی منظور کړی دي چې هغه مونږ اشتهار کړی دی په هر ځل کې او د انټیس په ویب سټ باندې پرته دی انټیس په ترمنې ورته کیږي په سپتمبر میاشت کې هغه هم بس شي خیر.
د پاکستان بیرو اف سټټیسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې پسلو کې 14 او په قبایلی سیمو کې پسلو کې 12 له 15 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
درنو درکو د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت د شپږو تیلو او ګیس راویستونکو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې وو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پخور کې وشي دا او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینس کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیان دي هغه سره موږ خبرې اترې شي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروز څه دي دا به موږ پریزنت کوو د کمپنیانو ته. نو هغه کمپنیان چې به دلته به انویسټمنټس کوي
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنی د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خود مختاری ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده. او د یادې کمپنۍ مشر رضی الدین وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راویستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیغ په نیغه لوزنامې هم لاسلیک کړې دي.
دو کال مخکې موږ 30,000 بیرل د موږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېدا. جی جی موږ شپږ معاهده کړې دي نو اوس هغه تقاضا یې لګیا دی. نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي نو موږ د رویلټی ملاویږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیټ بوي هغې ته به موږ حصه ملاویږي. د هغې
خو د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داودزی وایي د اتلسم بدلون وروستو صوبو ته ځینې اختیارات ورکړی شوي دي ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لویې کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه یو ارب یو نیم ارب روپۍ پورې سرمایه کاري چې دا کېږي نو صوبایي حکومت سره ایم او یو سین کېدی شي او کېدی شي خو دېنه بره چې وي هغه به بیا کاونسل آف کامن انټرسټ کوي د هغې له بسا ون ګارنټي ورکړی کېږي. د دې څه ګارنټي نشته دی چې صوبو غواړي چې دا فلانی مزدا کمی چې دا به حتمن راځي او هغه به راشي او هغه به کاري کړي.
خو بلې خوا ته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکړي چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو په ټوله هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کېږي بیا واپس راځي. ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روړی کوي.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو ارب روپو په لګښ یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دروندونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د قبایلي سیمو د اهلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل وای دوی به ډیر زر د خیبر قبایلي سیمې د ملک دین خیل او د قبیلی کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د مرکز پرانسته وکړي. په قبایلي سیمو کې د ستنو شو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر اکرام الله جان کوکی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې د کډوالو لپاره د محل په کومو سیمو کې مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړی په جواب کې وایي
مونږ چې کوم یو فلحال خو شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغه لا چې کوم پغه کې موجود دي په اف آر بنو کې ډومیل کې هغه 15,000 کډوالو لپاره مونږ 2 فوټ پوینټ جوړ کړی دي. د هغې نه علاوه چې هغه خل کام ته کم بړې ته واپس راغلل هغه 3,200 کډوال کورنۍ چې دي هغو ته مونږ په تلنګا او ملوډ دوه علاقې دي هغه کې فوټ پوینټ هم ورته جوړ کړي دي. هغه هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ دي هغو دپاره مونږ په دا یو څو ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ د خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته WFP راکوي ورلد فوډ پروګرام
دین مخ کې با دغه د خوراک د مواد با د کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوې دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن لپاره د حل ځلې کوي.
بالکل دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه غنځې پیل چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکي
خو دا چې مونږ ته راکړو وجه یې دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کوم د ورلد فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله هلته زه موجود وم او مونږ چې کوم کار دی هغه وسپیلو دغه نه پس چې دی مونږ ته یې نن د ملګري خیل چې کوم پوینټ دی دا هم راغلو چې پنځلس زره کډوالو ته مونږ خوراک ورکوو.
کوکې خیل صاحب دا راته وایي چې دغه پوینټ کوم جوړ شي دغلته کې به ستاسو څومره رضاکار موجود وي او دغو کډوالو ته به کم کم راشن ورکوي؟
دلته به تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وړه ورکو داسې 5 کلو به آیل وي تیل به وي چڼو دال چیلی 7 کلو به وي او دارنګ 1 کلو د مالګې ټیکټ به وي کله کله ورسره چای راشي کله ورسره داسې پکې وریجم راشي دا چې کوم فوډ ټیکټ دی دا بدیږي ځکه چې
راشن ورکي او دی خپل سیمو ته لاړ شي. نو آیا دا دوی له تاسو دا راشن د یوې میاشتې ورکوي او کنه دوی به هر میاشت تاسو ته واپس دغه پوینټ ته راځي؟
دغه چې کوم کډوال دی د کام میز علاقه ده هلته به زمونږ پوینټ وي ډېر نږدې نه راځي او مونږ به هر میاشت لس پنځلس ورځې دا ډیوټي کوو او تبا مونږ هغو ته دا خوراک ورکوو هر میاشت پیسې ورکوو انشاءالله.
دا قبلی سیمو دا هلال احمد اداری مشر ملک اکرام اللہ جان کو کې خیلو شو مشال لڑی سره زانگڑی امرکا کولا. درنو ادر کو ڈان رسمانی دا پاکستان پا خیبر قبلی سیمو کی دا روانی ونی دا زان مرگی برید اثرات پا گوتا کردی دی و رسمانی لی کی دا برید لوجی پا سیمو کی رامست شوی امن تا تاوان ورسیدلو. دا رسمانی پا خبر پا پاک افغان پولا دا تاو تری خوالی دا پیخو لپار دا دوارو خواو لخوا پر یو بل د تورون لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي. د مقالې نور مهم ټکي درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. رسپانه لیکي پوځ د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرانه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاده قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. رسپانه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. رسپانه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ رسپانه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو بیا یې زور نیولې دی. د رسپانې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. رسپانې لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي. رسپانې د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. رسپانه لیکي له وخت تېرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادي مسلې نه دي سیړل شوې او نه یې د حل لارې موندل شوې دي. رسپانه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو وارې بیا تکرار شي. د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
درنو اوردونکو د مشال لړیو خپرونې ته تاسې غواږی. د خپرونې په دویمې نیمه کې تاسې لپاره اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو وخت شوی دی د لس نیمې بجې لنډ خبرونه واورو.
Thank you.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړی. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال راډیو آزادۍ څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکاش په ګامه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دې هیوادونو او سلویخ نړیوالو مرستندویو تنظیمونو استازي ګډون لري. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق پټک پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوو کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. راکړل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړی چې دغه شان فوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. او د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. درنو اوریدونکو، وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سیراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپله اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. اداري وایي ممنون حسین زیاته کړه چې پاکستان کلکه اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکوونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورځپاڼه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې تر څنګه د پېښور د خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د خولې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخته کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اخیستی ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاري ته غاړه نږدي. اداریه اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو پکار ده چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنټ دریځ دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت وی په نخښه کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي هم د ډاکټر عاصم حسین په گرفتارۍ باندې له حکومت خفه ده. اداریه اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودې دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او دې لړ کې د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ پکار ده چې سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسۍ مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د پیچلو اړیکو یوه وجه دا هم ده چې د دواړو هیوادونو پالیسۍ جوړونکي د یو بل په سیاسي حالاتو او په ستراتیژي خبر نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د اسار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د میرمنو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
فرن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بېساري او په مقامي ننګونو او تربګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند د غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي، خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بېلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سنا څه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدنو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځېنه ګیر چاپېره صرف نارینه کتونکي ناستي او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبۍ نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه، چې د افغان قانون له مخه د 15 کالو نه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو کرغیزی ځوان قصه راخستی چې د ډالر په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی او بیا ژوبل شو او اوس مازور دی. د هر څه څنګه وشول نجیب امیر یې درته قصه وړاندې کوي.
د کرغزستان 40 کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه مازوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغیزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنې ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا څرګنده نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات له مخکې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصرة جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 1000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 یا 1900 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریا کې لیدلي جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصرة د مشرانو نه یې غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. درې اپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اورېدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې دي. دا ستونزې سیګار په خپل نوي رپورټ کې رابرسېره کړې چې تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو له مرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپله خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو تر څنګ له دې کار سره ډېره لیوالتیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادو دونو د مرستې غوښتنه وشي.
احمد تکلو چې د سیګار د نوي رپورت په اړه تاسو ته تفصیلات وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام روښانه مستقبل. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زما همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي.
په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو څانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په څانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004 د یو اټکل له مخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرني طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډۍ کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي وویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی چکل الما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تا جنہیں کئی الکان تا با ما میت پڑا ہوا بل چیز ما میجر تے دے آگا میتھمیٹکس تے اور ما انٹرسٹ ہم چیو میتھمیٹکس ہوں اسے خوز ما ٹیکس لائن انجیرننگ یونیورسٹی دا شو کو چیز انجیرننگ کے لارچ ہم خو بس وسائل دو منو چی ما پروفیشنل سٹڈی کی چی دے گا نا ایسا خیس تے دے وجہ نا بے ما سوچ دا ہوگو چی بس والدین وانے سبا زورا چو منو آگے بزے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ما اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ما بی ایس سی شروع کرا لا نو خدے دیر ما مدد وک اور اگے دوران چے ما کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج ما اگے دا نا آفر وشو تے تا سو ما کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا بڑاو کئی ایون چے ما بی ایس سی چے کلیئر شو نو ما یو شپگ میسٹ کی گیو وکو نو ما سا ٹائم دمر بئی نو چے ما ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ما بیب کی شپگ میشت گیب لکو پگ میشت دوران ما ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئی ما ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ما قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چی دے کن اخپل پیسو ہونے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ مور پلار ما سر ڈیر کوپریشن ازما فادر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک الگ دسی نے دی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگر بار ٹائم بس دا ویل چیستا اگر پڑھائی سے شوق دے تخپل بس پڑھائی سیڑ تا چی دے تو جو ورکا تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل جان تے دے ٹینشن ما اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح وما ہمیشہ ما تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل ما پوزیشن را لیا وہ مالا بے اسکالرشپ را کو تقریباً 40,000-50,000 روپئے آگے پر ذریعہ ما ایم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل ما پرچہ پبلش ہوا نو آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور زب خدا وے ما چی انسان اس ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ غتہ ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نموڑے وائی
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول سی هو د دې لپاره کرایټریا دا ده چې فرست هو چې دستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لا غي خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کیږي کې دا هغه د تاسو ایت لیست دې غنا تاسو سټڈی کې د فرست یان پکار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومینٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل سا کرائیٹیریا دا چائنا کی چرے گا ڈر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نہیں دی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں دی نو دیکھ دو پارا سر دسی ضروری نہ دے گئی یونیورسٹی کی تاسو آگا برا والے گئے دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی آگا اگوئی چرے گا سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نے تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ایمبیسی امبیسی په تھرو اپلای کول یعنی پاکستان امبیسی په تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چې ده کنه دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی ولی کوي چائنیز اسکالرشپ کونسل هغه کې بار سه انفارمیشن راشي هغه به هغه کې ډیټ سی کال کیو زلا راځي زین ټیم جون جولای کې راشي اور زین ټیم جمی کې راشي نو هغه چې کله راشي بس هغه کې به سمپل دا اپلای کولی باقی هغه ټول ډیټیل چې هغه ویب سایټ وانی لیکل دی
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی فی کم کړی دا ما پیښور کې فرنٹیئر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دلته ام بی بی اس کې ایڈمیشن او دلته چاینا کې اوسېتی د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسټي هغه کې ما زه ام بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دی فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولی دی خو لږ لینگویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لږ مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي مونږ ته ډیر خپلې خولې میټه آئی لیمیٹڈ لیکچر ورکی پا خپل ٹائم راضی ہو پا خپل ٹائم باندے واپس دی یونیورسٹی نے بعد دل تمونگ تا دا سی ٹیچرز نیشتا چی مونگ تا سی پا کوئیسنز کی مسئلہی نو مونگا غی سر ڈسکشن ہو کوئی آسا نو خپل سیلف سٹڈی مونگا بیا ٹول سٹوڈنٹس خپلو کی کو لکا خپل کنٹری کی او باہر کنٹری کی صرف دا فرق دے ہو چی کم کمپیریزن دا فیسیلیٹیز دے نو دا چائنا کی او دا پاکستان کی فرق دا دے چائنا کی دیر زیاد لکا فیسیلیٹیز دی لیبارٹریانی او دا ہر سا دیر زیاد دی
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پورا دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخې خپل کار شروع کړي
چائنا کې هم ام بی بی اس کول کې لکه ډېر زیات دلته موږ سره ډېر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سیلف باندې ډیپینډ کوي کنه چې کوم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس وکړي نو د هغې لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروري وي نو سټوډنټس ته هغه ډېره زیاته مسئله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه څه خیر چې فارن سټوډنټس ته کوم بهر نه چې ام بی بی اس وکړي کنه نو آی نه بعد هغوی کور کې دوه درې کال لازمي تېری ځکه چې هغوی بیا ام بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کولی نه شي پی ایم ڈی سی هغې دپاره سیلف سټڈی ډېره زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس دپاره هغه ایگزام یې خیر دی نو اول خو دوی نه پکار دی چې خو دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکړي چې مطلب هغوی خپل کنټری کې سټڈی وکړي بل ان کیس که هغوی دپاره ځای نه سیټس نه زموږ په کنټری کې نو د هغوی دپاره بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلي ډېر زیات ډسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چائنا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی نو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک اخی وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچ دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانت سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سدا غنښت دی تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیات ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چائنا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه پکې داسې سټوډنټ هم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرول شي که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې پابندي
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکي ده په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ دارا سید اسلام د ملکانه جنسه د درګی سیمې سره تعلق لري، نوموړي هم د چین پی ایچ ډی کړي، دا وخت نوسته کې پروفیسر دی، وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
زما والد صاحب کې لکه ډېر زیات غریب سړی و، انتهایي غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام به نه وه، او چې د ماښام به وه نو لکه د سار به نه وه. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونو د غربت څنګه ورکوم، زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په سنه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زموږ غربت ختم شي، او دویمه زما علاقه چې کما دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حالت کې درکوم. چې کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برای سټوډنټ وم، او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹکس زما شوق و، لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی، بی سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه چې دی غربت و، ما غوښتل چې زه څه نا څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی، او باید دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه
د سید اسلام نه مو پوښتلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه څه ګامونه پورته کړي. هغه وایي
ریسنټلی ما سره په اسلام آباد کې اته پی جی سټوډنټان را سره دي، نو دغه کې زیات تر چې دي ما سره لکه پنځه ویشت پاکستان پښتانه سټوډنټان دي پی جی ڈی والا. دویمه خبره دا ده پروس کال 2009 کې زه اجمل خان صاحب کوم دی احسانه کالج یونیورسټي پېښور وایس چانسلر دی، هغه ډیزاین وایس کړم او ما سره میټنګ وکړ چې څه نا څه کنسټرکټ یو کار پکار دی زمونږ لپاره. نو ما ورته وویل چې سر زه به کار کوم، زه تاسو ته ایم ایس پی ڈی کوم پروګرام دی ځکه چې پېښور یونیورسټي په 1952 کې جوړه شوې ده، او هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې هلته د ایم ایس پی جی پروګرام ایگزیسټ کېږي، خو پریکټیکل هلته لکه هیڅ هم نشته، ځکه کمیسټري یا فزیکس ډپارټمنټ سوال نه لري، خلک فارغېږي، خو میتھمیٹکس ډپارټمنټ کې داسې سفره کسان نشته یا داسې پروګرام نشته. ما ته یو بیج یاد دی چې کم تاریخ کې کړی، هغه 1994 او 1998 پمنځ کې دی، صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیج فارغ کړی دی، او د میتھمیٹکس صرف یو سټوډنټ فارغ کړی. باقي په میتھمیٹکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروګرام لکه نو چې کم ټیلنټ وو هغه اٹومیٹیکلی پښتون قوم لپاره زما شپه ورځ دوی لپاره زه بالکل لکه تیار یم، د دوی سپرویژن تیار یم، د دوی خلصه تیار یم. او اوس ریسنټلی لکه تقریبا مونږ سره په لاسټ سیمسټر کې مونږ 40 کسان اخیستي وو، اوس 40 کسان بیا دي په دې کمی پروګرام. دا زما د پښتنو لپاره لکه یو تحفه ده چې په پېښور په ځای کې چې هلته د ایم ایس پی جی په میتھمیٹکس لیول باندې هېڅ قسمه پروګرام نه، او دا پروګرام ما شروع کړو او قسم بالله مې شروع کړو، لکه ما ته پېښور یونیورسټي هېڅ قسمه پیسې نه راکوي، هېڅ قسمه زما سره مرسته نه کوي، بلکې زه پېښور ته ځم نو خوم لکه په خپل سیلف چې کوم ما ترانسپورټ دی، ګاډی دی، خپل فیول، خپل هر څه، خپل اکوموډیشن په خپل ارینج کوم، هر سټوډنټ ته کلاس اخلم، هغوی سره الټرناتیو ډسکشن ورسره کوم.
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري:
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سنبالي چې د خدای لپاره راپاسي، او دا قوم بچ کوي، د قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي، ځکه چې د قوم کوم بچی دي زه دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته، چې کوم ټیلن موږ سره دی دا ټیلن هېڅ چا سره نشته، ځکه چې ما ولیدل پښتانه ما مختلف سکولونو، مختلفو کالجونو، د مختلفو یونیورسټیو دورې وکړې، چې پښتون بچی دی همیشه په ټاپ باندې دی، ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اوریدئ، او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د تاریخ پانا
دارا د پښتون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای، یا یو لوکي شان غر وو، یا یو غټ فایل وو، دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او پیښور کو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازه وینټر کیپټل چې او نه پیښور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې